مصطفى صدیقی قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو دی یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو. دا د ادبي او هنري مسایلو او بحثونو ته لپاره ځانګړې خپرونه ده. په دې خپرونه کې به د مین حافظ او شاعر قاری برکت الله سلیم د زړه خواله واورئ چې د خپلې عارفانه مینې حال بیانوي.
د هغې کتابونو د یو ناکامه مینه وه، د بل نیمګړې مینه وه، او د بل دردونه او فریادونه وو. زمونږ بعضې دوستان کیدای شي چې داسې واجبه ووایي چې دا ناکامه مینه څنګه وه.
له راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به په یو راپور کې واورئ چې ناټو وایي د ترکیې، جرمني او ایټالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې به د خپلو پوځي ځواکونو شمیر د اوس په شان وساتي. خو له هر څه مخکې خبرونه لرو. په مکړی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، ناټو وایي د ترکیې، جرمني او ایټالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنی شمیر وساتي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن سهشنبه د زیمبابوې په وړاندې لوبه وکړي. او پاکستاني پولیس وایي په کوټه کې پرون دوشنبه په چاودنه کې 11 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: ناټو وایي د ترکیې، جرمني او ایټالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنی شمیر وساتي. ناټو تړون پرون دوشنبه دا خبر اعلان کړی دی. په اروپا کې د ناټو لوی قمندان جنرال فیلیپ بریډلوپ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې یو شمیر غړو هیوادونو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د خپل ګډو پوځي ماموریت د جاري ساتلو ډاډ ورکړی دی، خو جنرال بریډلوپ په دې اړه د جزئیاتو له څرګندولو ډډه کړې ده. ناټو اوس په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې 6000 پوځیان لري او د دې ماموریت د پای ته رسېدو نیټه یې نه ده اعلان کړې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه څېړونکی هیئت خپل رپورټ بشپړ او پرون دوشنبه ولسمشر ته د کتنې لپاره وړاندې کړ. د دې هیئت د کار هدف د ملي دفاع وزارت په قراردادونو کې د خریداري له اصولو او قوانینو د سرغړونو او اداري فساد څېړنه وه. د پلاوي مشر حمید الله فاروقي ازادي راډیو ته وویل
هر کسی که در یو استاد تخطی کرده و زمینه سازی کردند
دی وای په دې رپورت کې د هغو وګړو په اړه قضاوت سوی چې له قانون سرغړونه کړي او د اداري فساد زمینه برابر کړي چې شمیره شای له ډیر شو تر څلويش پورې وي. شاغلی فرقی زیاته کړه چې رپورت په ولسمشر د سپارښتنو او نظرونو تر اورېدو وروسته د مطبوعاتو له لارې له خلکو سره شریک کړي. د افغانستان ولسمشر په یو خبر پاڼه کې د دې رپورت ستاینه کړې او د اداري فساد پر ضد د دولت د عملی مبارزې نښه بللې ده. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یو قومي مشر سرای محکمه کې وژلې دی. د جوزجان د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو کسانو دا سړی چې اویا کلن و د شبرغان او مزار شریفې پر لارې نیولې او بیا یې په مینګیچک ولسوالۍ کې تیر برنګ کړی دی. ښاغلي خاشي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا سړی محمد امین نومیږي او د وسلوالو د هغه زوی تښتولی دی. د خاشي په وینا وسلوالو طالبانو دا سړی ځکه وژلی چې د کورنۍ یو غړی د سیمه ییزو پاڅون کوونکو غړی و، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن سه شنبه د زیمبابوې په وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک له زیمبابوې په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله چې موږ تمه لرو چې د تیر ملي کرکټ ملي لوبډلې هم افغان کرکټ ملي لوبډله خپل هیوادوالو ته ښه زیری ولري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د ورځنیو نړیوالو سیالیو لپاره زیمبابوې ته تللې ده. دواړه لوري به د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو هم مسابقه ولري. افغانستان د تیرې جمعې په ورځ لوبه کوربه هیواد ته بایللې و. بیا هم شرغلاست. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په سوریې کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجوبیر په ریاض کې په یو خبري غونډه کې وویل ایران په هغه صورت کې د سوریې د بحران په حل کې ونډه لرلی شي چې په سوریې کې لاسوهنې بندې کړي.
وعليها عدم مد السلاح.
بيواي ايران باید له سوریا څخه ووځي د بشار الاسد رژیم ته د وسلو لور کول بند کړي او د حزب الله په څیر سوریا ته استول سوي شامل شي باید وباسي. نو بیا کولای شي د سوریا په سوله ییز حل کې شکل سي، خو ایران اوس مهال په جګړو کې شکل دی او داسې هیواد د دې چې په سوریا کې دی طالبانو قلمرو اشغال کړی.
اراضي عربيه في سوريا.
الجبیر پر ایران ژغ وکړ چې د لبنان، سوریا، عراق، یمن او نور عربي هیوادونو په چارو کې دی لاسوهنه نه کوي. سعودي عربستان چې د بشار الاسد د وسلوال اپوزیسیون ملاتړ کوي ظاهرا په سوریا کې سرتیری او سلاکاران نه لري. پاکستانی پولیس وایي په کوټه کې پرون دوشنبه په چاودنه کې یوولس تنه ووژل سول. چاودنه په یوه بس کې سوې ده. د پولیس په وینا د بم په دې چاودنه کې لږ تر لږه شل تنه زخمیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. ناټو تړون په تیرو دیرلسو کلونو کې تر ټولو ستر پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمرین کې به د څه باندې دیرش هیوادونو لږ تر لږه شپږ زره پوځیان ګډون ولري. د ناټو د عمومي منشي مرستیال پرون دوشنبه وویل چې دا پوځي تړون غواړي څرګنده کړي چې د پوځي جګړې، جنګي تکتیکونو او پروپاګاند په وړاندې مبارزه کولای سي. د ناټو د چارواکي الکساندر اورشبود ایټالیا په سیسلی ښار کې وویل چې دې تړون د سړې جګړې پر مهال هم داسې ستر پوځي حرکت ترسره کړی و او په دې سیمه کې روان وضعیت د هغه مهال په پرتله ډېر بې ثباته دی. د ناټو دا پوځي تمرینونه د چهارشنبې په ورځ په سیسلی کې پیلېږي او د روان کال د نومبر تر میاشتې به دوام وکړي. په جرمني کې د پګي دا په نوم د سختریز غورڅنګ پلویانو او مخالفینو پرون دوشنبه لارینونه وکړل. پګیټا جرمنی ته د کډوالو لورتک سره مخالفت لري. د پګیټا ګان شمیر پلویان او مخالفین پروندو شنبه د جرمنی په درسدن شار کې لارو او کوڅو ته راوتلی وو. د دې غورزنګ پلویانو پروند د خپل مخکنی لارین کلیزه ولمنځله. پولیسو ویلي چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وو، خو د پګیټا د پلویانو او مخالفینو ترمنځ خال خال نشته ایسوي دي. د جرمنی د کورنۍ چار وزیر د پګیټا حرکت غندلی او پر خلکو یې ږغ کړی چې د بګي ټاپ ملاتړ په لارینونو کې له ګډونه ډډه وکړي. او د سویس پوز وایي چې جنګي جوټ د هغې روسي الوتکې په اړه څېړنیز پروازونه کړي چې د دې هیواد حریم ته ورغلی وه. روسیه تر دې مخکې پر یوه فرانسوي پوځي الوتکې تور لګولی وو چې د دوی الوتکې ته تر خطرناکې اندازې ونږدې سوې وه. د روسیې په وینا په دې توپولوپ الوتکه کې د دوما مشر سرګی نارشکین او د دې هیواد د پارلمان یو شمېر غړي سویس ته تلل. روسیه د دې پیښې په وړاندې په اعتراض کې پرون دوشنبه په موسکو کې د فرانسې سفیر احضار کړ. خو څو ساعته وروسته د سویس دفاع وزارت وویل چې د دوی یوه جنګي جوټ الوتکه د روسیې الوتکې د هویت پیژندلو لپاره وراستول سوې وه. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو خو د دې په لنډه خبري برخه کې لمړی تاسو ته یو راپور اورو. د ناتو چارواکي وایي د ترکیه، جرمني او ایتالیا حکومتونو منلې ده چې په افغانستان کې به د خپلو عسکرو شمیر په اوسني حالت کې ساتي. ناتو پرون دا خبر اعلان کړ. له دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم اعلان کړی و چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د ماموریت موده تمدید کړي. ریټر خبری آژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
په اروپا کې د ناټو لوی قمندان جنرال فلیپ بریدلوف ویلي چې د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به له امریکایي ځواکونو سره خپل ګډ پوځي ماموریت ته دوام ورکوي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې نږدې لس زره پوځیان لري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د ماموریت موده تمدید کړه. جنرال بریدلوف رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه د عسکرو د شمیر په اړه په بحثونو لګیا دي، خو د سترو غړو هیوادونو د تعهد د دوام په اړه شک نه لري. جنرال بریدلوف ویلي زموږ یو شمېر هغو هیوادونو چې د نورو په پرتله زیات عسکر افغانستان ته استولي موږ ته ویلي چې د خپلو پوځیانو شمېر به نه کموي. د ناټو د لوړ رتبه چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د دې تړون یو بل لوړ رتبه چارواکی د رویټرز اژانس سره ژغېدلی او ورته ویلي دي چې جرمني، ترکیه او ایټالیا دې ته تیاری څرګنده کړي چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو موجود شمېر به وساتي. د ایتالیا صدر اعظم تیره اونۍ څرګنده کړه چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د خپلو عسکرو ماموریت ته ادامه ورکوي. د ناټو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي چې دا پریکړه به عملي شي. ایتالیا د ناټو تر قمانده لاندې لشتلژه 185 عسكر افغانستان ته استولې دي. جرمني په دې هیواد کې د ناټو تر قمانده لاندې لشتلژه 850 او ترکیه 1500 پوځیان لري. په اروپا کې د ناټو لوی قمندان جنرال فلیپ بریدلوف ویلي موږ باید په افغانستان کې د وضعیت د څرنګوالي پر بنا د خپلو پوځیانو د شمیر او راتلونکي په اړه پریکړه وکړو، نه د مهال ویش له مخې. جنرال بریدلوف ویلي چې د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو د دې لپاره خپله تیاري څرګنده کړې ده. ناټو په عمومي ډول په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې 6000 پوځیان لري او د دې ماموریت د پای ته رسېدو نېټه یې نه ده اعلان کړې. په افغانستان کې د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې د امریکا په ګډون د ناټو تړون د لږ تر لږه 40 غړو هیوادونو پوځیان خدمت کوي. ټاکل شوی چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران تر روان کال د دسمبر په میاشت کې غونډه وکړي او په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د راتلونکي په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر منوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې رضوان مراد چمتو کړي او په دې پسې به د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپور شي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو تر 2010 کال پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ساتلو په اړه د ولسمشر بارک اوباما د پریکړې او د کندوز د وضعیت په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي زیات شمیر افغانانو او ځینو کارپوهانو د امریکا د دې پلان چې غواړي په افغانستان کې خپل سرتیری پریږدي هرکلی کړی دی. ورځپاڼه د رسنیو او اقتصاد د چارو د یو افغان کارپوهې نیلوفر شجایی چې دا مهال په امریکا کې میشت ده له قوله لیکلي د ولسمشر اوباما د تېرې اونۍ اعلان یو اخلاقي او مسؤولانه اقدام و. میرمن شجایی ویلي افغانستان دا مهال په دې وضعیت کې نه دی چې په یوازې سر له ځانه دفاع وکړي. ګارډین د علي محمد په نامه یو افغان په حوله وایي د امریکایي ځواکونو موجودیت د افغانانو او حکومت پر روحي مثبت اغیز لري. ولسمشر اوباما تېره اونۍ اعلان وکړ چې د 2018 کال تر پایه 10000 او د 2018 کال تر ختمه به 15500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. نیویارک ټایمز بیا په کندوز کې رسنیو او خبریالانو ته د طالبانو د ګواښ موضوع یاده کړې ده. ورځپاڼه وایي افغان خبریالان چې د کندوز د جګړې پوښښ یې وکړ شکایتونه لري. دا خبریالانو ویلي په ډیرو مواردو کې افغان ملي اردو دوی ته اجازه ورنکړه چې د جګړې لومړۍ کرښې ته لاړ شي. نیویارک ټایمز وایي طالبانو دوه خصوصي تلویزیونونو ته په دې خاطر چې طالبانو خپرونې منفي تبلیغات وبلل خبرداری ورکړی دی. ورځپاڼې د تلو تلویزیون د خبري برخې د مسؤل لطف الله نجفي زاده خبره نقل کړې چې وایي په تېرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبان دوی ته داسې ګواښ کوي. دا نوموړي په خبره د طالبانو د خبرداري ټول حیران کړی دي. دلی تلګراف ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د کندوز د ښځینه فعالانو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې چې موږ بیرته ستنېدی نشو د کندوز د یوې ښځینه فعالې کیسه خپره کړې ده. مرزیه رستمي ډلي تلګراف ته ویلي کله چې ښار ته د طالبانو له داخلېدو خبره شوه نو د خپلې یوې ملګرې په کور کې پټه شوه. رستمي چې په کندوز کې د ځوانانو او ښځو د یوې غیر دولتي موسسې مشره ده ډلي تلګراف ته ویلي څو ساعته وروسته څلور وسلوال چې مخونه یې پټ کړي وو د دوی کور ته ورغلل او د دې له پلار څخه یې وغوښتل چې دا ورته وسپاري. مرزیه رستمي ورځپاڼې ته ویلي طالبانو یو لست درلود او له وړو هلکانو څخه په استفادې د دولتي مامورانو د انجوګانو د کارکوونکو او په ځانګړي ډول د خزینه فعالانو ادرسونه معلومول. دا مطلب لیکوال وایي مرزیه له یو شمېر نورو خزینه فعالانو او بچو سره په یو واړه موټر کې چې دریورې له دوی سره خواخوږي درلوده سپاره شول څو بلې آرامې سیمې ته انتقال شي. د تلګراف ته رستمي ویلي په لار کې د طالبانو له تلاشۍ سره هم مخ شول. طالبانو ډریور ته ویل کومې میرمنې چې کار کوي هغې دې رامخته شي. مرزیه رستمي ورځپاڼې ته ویلي ډریور د ځان پروا ونه کړه او په دروغو یې طالبانو ته ویل چې په موټر کې راسره یوازې د کور میرمنې دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د هیواد نومیالی قاری استاد برکت الله سلیم د خپلو ادبي فعالیتونو په باره کې غږیږي او خپل شعرونه راوروي.
داسې دی چې وایي چې وإن من الشعر لحکمة، شعر چې دی یو حکمت دی.
له شفیق الله رنځور سره زموږ د همکار داود تپان مرکه لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. په سر کې مسعود نیازی د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
تلې د میاشتې په 22مه د ملي راډیو ټلویزیون په تالار کې د هنر ورځ ولمانځل شوه. په پیل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوستل شو. په پیغام کې له اطلاعات او کلتور وزارت څخه غوښتل شوی و چې په هیواد کې د هنري ظرفیتونو د لوړولو لپاره لازمې هڅې وکړي. وروسته د اطلاعات او کلتور وزیر وینا وکړه او په اوسنیو شرایطو کې د هنرمندانو په وړاندې پرتې ستونزې وارزولې او له خپل لورې هنرمندانو ته ډاډ ورکړ چې د ستونزو په هوارولو کې به هڅې کوي. همداراز د هنر د ورځې په مناسبت د موسیقي د ریاست د وړاندیز په اساس څلورو تنو فقیر محمد، رحماني، علمګل او صاحب ګل ته د موسیقي په برخه کې د استادۍ لقبونه ورکړل شول. اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی تیره اونۍ عامه کتابتون وکت او د دغه بنسټ د مسؤلینو او کارکوونکو ستونزې واورېدې. د باختر اژانس د خبر له مخې د عامه کتابتونونو د ریاست سرپرست دوا خان مینپال په خپلو خبرو کې یو شمېر ستونزې چې جدي پاملرنه غواړي یادې کړې. مینپال وویل چې د کتابونو د ښې ساتنې او د مطالعې مینوالو ته د اسانتیاوو د برابرولو په خاطر د عامه کتابتون ودانۍ اساسي ترمیم ته اړتیا لري او د غراز د عامه کتابتون کتابونو، کمپیوټرونو او د کتابونو د ساتنې په خاطر الماریو ته ضرورت لري. د اطلاعات او فرهنګ وزیر ټینګار وکړ چې د دغو ستونزو د لرې کولو په خاطر به لازمه پاملرنه وشي. په عامه کتابتون کې شاوخوا 6000 عنوانه کتابونه په دری، پښتو او یو شمېر بهرنیو ژبو موجود دي. د عامه کتابتونونو ریاست په ټول هیواد کې 2 فعالې نمایندګۍ لري چې له هغو څخه 12 په کابل کې فعالیت کوي.
شیخ القرآن استاد قاری برکت الله سلیم چې د قرات او تجوید په برخه کې نړیوال شهرت لري، له شاوخوا 45 کلونو راهیسې په پښتو او دری ژبو شاعري کوي. تر اوسه یې 4 شعري ټولګې چاپ شوي دي. نومیالی شاعر پیر محمد کاروان د استاد د شاعرۍ په باره کې لیکي: د قاری صاحب شاعري هم په روایتي قول د مجاز پر معشوق ډېره راڅرخېدلې. قاری صاحب د مجاز په لاره دا حقیقت در شلته و روان دی. له استاد سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه در کوم. استاد، شروع خو به په شعر و شاعري کوو، بیا به ستاسو د نورو تالیفاتو په باره کې هم خبرې کوو. شعر مو زه ووایم که تاسو کوم هم درته وایستئ.
نو هم به زه درته ووایم.
مهرباني.
بیا به نو تاسو پوه شئ شیرونم خیر سره.
او نه نه، خو نور شیرونه بم راته وای استید، ځکه ستاسو ډیره عالی شاعری ده او ما خپل ډیره خوښه ده. مهرباني.
رب زما څومره بهتر او عالی شان ده چې په لاس کې قدرت د ټول جهان ده. ټول سنا او صفت خاص ور لرخایي، هم قادر ده هم رحیم او هم رحمان دی، هم پالون کی دی دوارو عالمیانو، هیڅ خطا او سهو نه لري. سبحان دی. پادشاهان د دنیا نورو ته محتاج وی، دی دوارو کائناتو نگهبان دی. څوک بچا ته رزق ورکړي تر ابدا، څوک بچا ته رزق ورکړي تر ابدا، دی په هر ځای د هر چا روزی رسان دی. بې له شکه چې یکا او یگانه دی، د هر کار په اراده کې پرتوان دی. مخ په یو نقشه کې جوړ، رنگی جدا کا، مختلف پیدا کړی هر انسان دی. د زریو عمره احتیاج چاته نشته، د زریو عمره احتیاج چاته نشتا دل هر چا سره کړی ډیر احسان دی هر څه کړی شي هر څه اوري هر څه ګوري هیڅ شی نشته چې له ده زنې پنهان دی برکت سلیم عاصی رب کریم دی برکت سلیم عاصی رب کریم دی خوخ پدایم چه رحمتی بے پایان دی
ډیر مننه استاد ډیر عالم ول وست استاد په دې ورستو کې مو خپل ټوله شاعری را ټوله کړې ده او په یو کتاب کې مو چاپ کړې ده نوم یې دی د مینې دردونه مبارکي درته وایم او یو څه مو د دې شعرونو په حیثه کې راته ووایاست په مجموع کې دا څو کتابه دي همدغه ټولګه څه ده اول اول دې نه مو نور تالیفات څه دي
زه به عرض درته وکړم چې زما مسلک او کار خو تماما هغه څه دی چې د قرآن پورې اړه لري و هغه مثلا مثال د تجوید نه چې ما د تجوید شپږ کتابونه تالیف کړي دي برکت التجوید فارسی او پښتو زیور التلاوت فارسی او پښتو مقدمه الجزری یعنی برکت الباری فی شرح مقدمه الجزری چې په جزری باندې مې چې د ملا علی قاری یعنی ابن جزری کتاب دی او دا ما شرحه کړی دی پښتو فارسی نور نو د اشعارو په لړۍ کې هم درې کتابونه لرم چې اوس څلورمې ما دا ټول اشعار چې درې سوه څو غزل کېږي په دې کې را جمع کړي دي چې د مینې دردونه تاسې مخکې وفرمایل نو د هغې کتابونو د یو ناکامه مینه وه د بل نیمګړې مینه وه او د بل دردونه او فریادونه وو د دې په عنوانونو باندې البته زموږ بعضې دوستان کیدای شي چې داسې واجبه ووایي چې دا ناکامه مینه څنګه وه
و چې استاد څنګه ناکامه مینه کړې ده پوښتنې راته پیدا کېږي نه پوهېږم ټول دي د مینې او ما بیا دا تمه وه چې دا وروستی کتاب به داسې چې دردونه به هم پکې ختم سوي وي ناکامي به هم پکې رفع سوي وي او دا به داسې یوه ټولګه یي چې بشپړه مینه به یي او مهرباني استاد
ما چې کله په لومړني کتاب باندې ناکامه مینه عنوان مې ورک مینه خو هغه شی دی چې هر څه چې پیدا کېږي د مینې څخه پیدا کېږي
بېشک
په دې کې شک نشته شاګرد هم چې د کوم مضمون سره علاقه ونه لري مینه ونه لري نو هغه شاګرد په هغه مضمون کې ناکام وي او دلته په دې ناکامه مینه باندې لږ بخنه غواړم رڼا اچوم
مهرباني
مینه د هر چا سره وي چا سره د یو شي چا سره د بل څه خو بیا هغه هر څومره چې ووهي ووهي او مخکې ځي بیا هم هغه مینه چې د هغه څه سره یې لري سرته نه رسیږي او بیا په خپله مینه کې ناکام دی مثلا که یو انځورګر هغه که داسې یو شی انځورکۍ جوړوي یا همدغه رنګ شاعر لکه ما چې ویلي چې ناکامه مینه که دا مینه کې سړی کامیاب وي او یو قوي شعر جوړ کړي او هغه هدف ته ورسیږي نو ضرورت د بل شعر به څه وي همدې نه معلومیږي چې هر څومره اشعار ووایو ووایو خدا ناکامه مینه ده ځکه یو د بل پسې په رنګارنګ حالاتو کې راځي او په رنګارنګ شکلونو کې راځي نو چې هر شعر ما وویله اخري عنوان ما ورکه چې دغه مینه چې ما وکړه د دغه اشعارو د ویلو سره یعنی دا ناکامه مینه وه
یعنی بشپړه لانه ده او
یعنی منظور مو دا دی صاحب چې هیڅ څوک په خپل کار کې موافق نه دی په خپل هر سړی خلکو ته موافق ښکاري اما هغه موافق نه وي هغه په خپل کار کې ناکام وي او په خپل د خپل ځان سره پوهیږي چې زه په دې کار کې موافق نه یم ځکه نور کوشش کوي که چرته موافق شي بیا هغه کار نه کوي د یو بل کار مخه نیسي نو د دې په وجه باندې دا شعرونه چې موږ وایو د لومړني کتاب عنوان زمن ناکامه مینه و او نیمګړې مینه بیا په معنا د دې ده که زه هر څومره شعرونه ووایم بیا هم دا دنیا ده او د هر چا نه په نیمه پاتې ده تاسو به ډیر کسان وګورئ چې ډیرې لیکنې کړي ډیر تالیفونه یې کړي لیکن کله کله په مابین کې تنه پاتې شوی وفات شوی دی او هغه لیکنې بیا بل چا کړي لیکن هغه سي کله کېدای شي لکه د هغې سړي هغه کار چې و مثلا دغه نیمګړې مینې ته لکه دیوال چې بی بنیاده سر ته نه رسیږي لکه دیوال چې بی بنیاده سر ته نه رسیږي نیمګړې مینه تر مراده سر ته نه رسیږي
ډیر عالی
او اخری قصر دی نیمګړې مینې برکت سلیم نیمګړی کړم. نیمګړې مینې برکت سلیم نیمګړی کړم. څومره نیمګړې دا دنیا ده سر ته نه رسیږي.
استاد عشقي شعرونه به هم در نه واورو. یو شعر مو دی په دې کتاب کې زما خپل هم ډېر خوښ سو. نه پوهیم تاسو یې راته وایاستئ که زه ووایم.
شعر دی صاحب
وایي زه چې هر څه قبلوم.
تاسو ووایه صاحب چې ستاسو خوښ شوی.
زه چې هر څه قبلوم خاطر د چا دی، چې هر څه په ځان منم خاطر د چا دی. ستوغی سپوری همیشه په غوږو اورم. ستوغی سپوری همیشه په غوږو اورم. چې غوږونه کڼوم خاطر د چا دی. رقیبان دې پیغورونه راته کاندي، چې دا هر پیغور منم خاطر د چا دی. هر ساعت هر شیبه ستا له فراقه، چې وړې سلګۍ وهم خاطر د چا دی. ستا په حق کې چې څوک هر څه راته وایي، بس په زړه یې تېروم خاطر د چا دی. زړه مې ډک شي په خوله هیڅ ویلی نشم، پټې اوښکې تویوم خاطر د چا دی. پټ په سرو لمبو ستیشم ښکاره هسې، خوله خندا ته جوړوم خاطر د چا دی. برکت سلیم ستا مینې بیچاره کړم، چې زاره یې وزر کوم خاطر د چا دی. استاد
تاسو ډېر ښه وویل، شعر خو دومره نه و، تاسو ډېر ښکلی
ډېر عالي مو لیکلی. استاد زما په دکلمه کې مزه نسته ده. استاد په څو شعرونه مې ستاسو وکتل چې د مخ په باره کې مو ویلي دي، یو څه خو به په دې حصه کې راته ووایاستئ چې څنګه مو ډېره دلچسپي ده د مخ له توضیح او تشریح او له بیان سره، او بل نور مو څه دلچسپي په خپلو شعرونو کې، یعنی کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوئ چې هغه وځلوئ په خپل شعر کې؟
تشکر. الله متعال د انسان ټول جسم جوړ کړ، ولې وګورئ چې ټوله پېژندله په مخ کې کې. وګورئ بیا چې دغه نعمات هم هر چا ته او هر څه ته الله جل جلاله ورکړي، هغه د مخ څخه دي. لکه خوله، په هغې کې غاښونه دي، د خدای ښکلي نعمات پخوري، او په هغې کې ژبه ده چې ذایقه د هر څه معلوموي، او په هغې کې ژبه ده چې خبرې پرې کوي، نطق پرې کوي، او په هغې کې شونډې دي چې هم ډېرې ښې ښکاري او هم د ژبې سره شریک ورباندې تکلم کوي. بیا پسې دي وګورئ چې په دې باندې د هر بوی حس کوي، بیا پزای منځ کې او یو سترګه او بله سترګه، چې په دې الله د دید قوت ورکړی دی، او ډېر لرې لرې څه په ویني، او بیا غوږونه دي چې په هغې اورېدل کوي. نو الله جل جلاله دا مخ په خپل قدرت جوړ کړی دی، او دا نور اندامونه صحیح ده چې هر اندام د خدای لوی نعمت دی. اما کله چې دا نور جسم کالبوت جوړ شو، نو الله ورته وویل مخ زما کار دی، او خدای جل جلاله بیا مخ هغه نعمت دی چې الله جوړ کړ پیژندل په مخ سره کیږي. که دا مخ نه وای څوک به جسد وپیژني. نو دا مخ دی او سر دی چې دا ډېر وګوره چې مغز په سر کې دی، دا هم د مخ څخه دی. همدغه رنګ چې په هر آیات کې راشو د قرآني، نو مخ یې لکه وجهتو وجهیه وجوه وجهاکه، یعنی دا به وی همداسې، ولې مخ چې دی د انسان ټوله غریزه، پیژندنه، نعمات، ښکلا، بدرنګي، دا ټوله په مخ کې ده. نو همدا چې دی احساس ټول د مخ نه کیږي. چې ما یو مخ انځور کړی دی او هغه که تاسې وایه تاسې ووایه.
مهرباني استاد، دا شعر به تاسو راته ولولی، تاسو ډیر ښه دکلمه کوئ.
وګوره دا مخ دی. ستا خوږی خوږی خبرې، ستا خوږی خوږی خبرې دی خوږی لکه شکرې. دواړه شونډې شکر لبی، په زړه لګي زورورې. ټنډه سپینه ګلورینه، کږي وروز جادوګرې. دا په مخ پراته ماران دي، که دي زلف سحرګرې. دواړه سترګې دې ګولۍ دي، عاشقان ولي د لرې. غونډزنه دې مڼه ده، غونډزنه دې مڼه ده، سپین غاښونه ملغلرې. قدر سا لکه د سروې په قامت کې نامه وړې، اداګانې دې خوږې دي، کرشمې دې جلوګرې. په همزولو کې به نه وي ستا په شان ته بختورې، برکت سلیم دې ښکار کړ، آفرین شه پتا نرې.
اکثرا د علماو د دغسې شعرونو په ارتباط باندې کوم تعبیر او تفسیر چې کیږي بیا دوی وایي وایي دا تصوفي رنګ لري، خو ستاسو شعر چې ما واورېده نه پوهېږمه، البته زما برداشت به همداسې تصوفي رنګ هم و او غیر تصوفي مینه هم وه پکې. ستاسو خپله نظر څه دی د شعرونو خپلو د شعرونو په حیصه کې؟
داسې دی چې وایي چې وإن من الشعر لحکمت، شعر چې دی یو حکمت دی، نظم او نثر فقط دومره فرق لري.
مهربان.
چې نثر هغه حالات لري چې د یو کلام ارتباط د بل سره نه وي، او نظم هغه څه دي چې دا خبرې پیوند په پیوند وي، د دې دپاره ردیف او قافیه وي. نو شعر همدومره دی، خو که څوک نظم هم ولیکي په هغې ښکلای ولیکي لکه شعر، خو شعر چې دی تاثیر ځکه لري چې د هغو هغه خبرې په شاعرۍ کې داسې پیرل شوي وي لکه څوک چې یو عامل جوړوي او هغه وایي چې دغه مرۍ چیرته کېدم او دغه مرجان چیرته ولګوم. نو د شعر دومره فرق دی یعنی د نظم د نثر سره. نو که علما په شعر کې تاسې وویل کومه یوه خبره لري، نو شته داسې چې په شعر کې هغه څه ونه ویلی شي چې هغه د شرکیاتو نه وي، یا په شعر کې داسې څه ونه ویلی شي چې هغه حیلمن خو ښه نه وي. نو علما خو دا کار نه کوي، اکثر علماو شعرونه لوستي او اکثر علماو شعرونه ویلي. نو څوک چې په نیکو باندې عمل کوي اوس د دې نه خو څوک انکار نشي کولای چې مینه ګنې په دنیا نشته.
زما همدا ټکی منظور دی استاده، چې دوی اکثره دغه شعرونو ته یا د تصوف رنګ ورکوي او یا دا وایي چې دغه کومه مینه چې ده دا سمه نه ده. نظر مو په دې ارتباط استاده څه ده؟
بخنه غواړم، لا تر اوسه پورې د تصوف په معنا څوک نه دي پوهېدلي. چې هر صوفي نه هم پوښتنه سړی وکړي وایي تصوف څه معنی ده، څوک یې په یو شکل وایي، څوک یې په وایي چې یو پشم دی، څوک وایي چې څنګه دی، څوک مګر تر اوسه تصوف چا نه دی معنا کړی، خو هغه نیک خویي نه چې دی هغې ته تصوف وایي. اوس یو شعر بل مجبور درته وایم.
مهرباني استاد.
چې په دې کې ډېر شیان رانغښتي دي، خوله د خولې خبرې غواړي، زړه د زړه سره آشنا وي، ما ته هغه ځای ګلزار دی چې مې چیرته دل رباوي.
ډېر عالي استاد.
سمه ده، دا هر چا ته داسې ده. سپرلي ښه ښکاري په ګلو، محفلونه په یارانو، که چرته مینه نه وي ګل څوک څه کوي؟
بېشک.
او محفلونو کې ولې ګډون کوي یاران؟ دغه مینه ده پخپله. سپرلي ښه ښکاري په ګلو، محفلونه په یارانو، تله راتله څومره مزه کړي چې بې کبرو بې ریاوي. سړی هله محترم شي چې د نورو احترام کا، څوک چې پورته ځان ته ګوري هغه ښکته له هر چا وي. په بدانو کې به یاد شي چې ناسته یې کړي د بدانو، تل په ښه نامه یادیږي هغه خلک چې نیک خوا وي. چې هر کار او هر مذهب ته بې له عشقه اراده کړي، فکر مشته؟
ډېر عالی استاده.
چې هر کار او هر مذهب ته بې له عشقه اراده کړي، نامراده به شي پاتې، عاقبت به یې رسوا وي. ځکه چې په مینه اراده ونه شي یو کار ته، نو هغه شی بیا سر ته نه رسیږي.
استاده، د مجازي مینې په حیصه کې مو نظر څه ده؟
نو زه په دې کې څه نه وایم، ځکه علماو په دې کې ډېر څه ویلي دي. او مجاز او حقیقت
شاعري خو مالامال ده له مجازي مینې.
ما نو یو شعر ویلی دی چې آخري فرد داسې دی، وایي نور له آغازه په مجاز کې حقیقت لټوي. اوس به دې نه معنا کړم، دغه به درته معنا کړم. نو نور له آغازه په مجاز کې حقیقت لټوي ما برکت سلیم آغاز او انجام دواره ولید.
ډیر علی استاد،
نو دغه څه دی کنه
استاد؟ دا ټولګه خو چاپ سوه، لدی وروسته مو شیرونه لیکلي دي نه مو دي لیکلي؟
شته دی څه دري او پښتو شته، دغه مطالعه لرم د احادیثو د شپې چې دینه فارغ شم بیا په نیمه شپه کې یو شعر وایم، کله کله که وشي که ونشي نو بیا وایم جزا خو نو ضرور نه ده، ځکه هستای ما ته همیشه د آیات او حدیث نه ده.
استاد ډیره د چا شاعري ګوره؟
نو هغه القاب چې ښه جوړ کړي دي او پیرلی دي هغه رحمان بابا دی یا خوشحال دی، او نور شاعران هم دي. ولې به ووایو چې مشکله ده، مثلا لکه په فارسی کې حافظ دی یا سعدی دی کنه، دغه شاعران چې څومره دي د دوی شاعرونه بې معنا نه دي، او شعر خو هر څوک جوړوي. اوس ګورو چې تاسو شعرونه ګورئ، وایي تاسو مخکې هم وویل چې علما وایي چې دغه شعرونه څنګه دي که څنګه نه دي،
و دغه علما دغه خبره کوي استاد.
خو زه عرض درته کوم، هغه شعرونه چې پیغام ونه لري او ګډوډي وي او پټ شیان لوڅ کي، که شعر لوڅ شي نو بیا د شعر ویلو ته ضرورت څه دی؟ ټولو شیانو ته واسطه وي، او هغه څه چې سترګې ګوري خو هغه به یادوي، نو د نور څه سره غرض نشته، باید مستعار وي. یعنی دې ته موږ ادب وایو کنه، ادبیات ورته وایو کنه. وخت چې ادبیات وایو ورته وایو نو بیا په بیادب لاره وایو، ولې منزل کوو؟ ولې زمونږ بعضې دوستان دي چې داسې شعر وایي چې هغه ډېر لوڅ دي، که شعر لوڅ شو کیفیت یې د من نه ځي، او هغه شعر چې مستعار وي پټ وي درد پکې وي او انسان یعنی جذب کوي او د حقایقو نه ډک وي، او که څه د چا زړه وغواړي چې دې ته شعر ووایي، نو علما بیا هغې شعر ته رښتیا هم ښه نه وایي او باید ورته ونه وایي.
ډېره زیاته مننه، کور مو ودان استاده چې رالی او زموږ بلنه مو ومنله، په دې هیله چې په نږدې راتلونکي کې مو نور آثار شعرونه او دا وګورو او بیا خبرې ورباندې وکړو.
تشکر،
ډېره مننه.
کم مشه.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ارواپوهان وایي ستونزه هغه وخت ډېره ستونزمنه شي چې له هغې سره د چلند په چل پوه نه شو. کار څوک ستونزه سمه وپیژني او درک کړي، دې کس په حقیقت کې 50% دا ستونزه هواره کړې ده. پاتې 50 له هغې سره د مخامخ کیدلو په طریقه پورې تړلي. وغمه رشیدي یو حکایت راوروي، وابرو چې حکیم ستونزې ته څه ډول حل لاره مومي.
د پړانګ بریت د کوریا د خلکو یوه ولسی کیسه. په تیر زمانو کې د یون اوک په نوم یوه ښځه اوسېدله. دا د میړه له لاسه بیخي پکو شوه. میړه چې به یې له کوره جګړې ته روانېده، ډېر به نرم او مهربان انسان و، خو چې له جګړې به راستون شو په تندي باندې به یې هغه د چا خبره اطاعت یې لیکلي وه. تریو ترینګلی او قهرجن به و، په مزه خبره یې ور اخیست، بس پلمه به یې غوښته. یون اوک ته له میړه سره ګزاره کول ډېر سخت ښکاره شول. نور نو د میړه په لیدو له ویرې ریکت اخیسته. د یون اوک کلیوال به چې ناروغ شول یا به بل مشکل ورپیښ شو، اکثره وخت حکیم ته ورتلل. یون اوک هیڅ وخت حکیم ته نه و ورغلی. دی په دې خبره فخر کاوه چې خپل مشکلات په خپل حل کوي او حکیم ته د تلو ضرورت نه ویني. خو دا ځل یې د خپل مشکل د اواري هیڅ حل لاره ونه مونده او حکیم ته روانه شوه. حکیم ورته وویل، سپاهیان چې د جګړې له میدانه راستنیږي ستومانه او معمولا تریو ترینګلی وي، دا راته ووایه چې زه څه وکړم. دی وویل، یو دم دوا تعویز مقصد یو شی راکړه چې میړه مې د واده د لومړیو کلونو غوندې سم چلند راسره وکړي. حکیم ورته وویل، د یو چا په غوږ درد وي، د بل لاس مات وي، دا ناروغي دي. زه د ناروغانو علاج کوم خو ګمان کوم ته ناروغه نه یې. دی وویل، زه له میړه ویریږم، بېحده ویریږم، همدا مې لویه ناروغي ده. حکیم وویل، دری ورځې وخت راکړه چې علاج دی ومومم. یون اوک دری ورځې وروسته ورغله او حکیم ورته وویل علاج مې دی ومومم. یو معجون شته چې د هغه په برکت به ستا میړه بیرته د پخوا غوندې ښه سړی شي او ستا ویرې به ختم شي، مګر دغه معجون ته باید د ژوندي پړانګ یو برید ورګډ شي. ته به د ژوندي پړانګ یو برید راته پیدا کوي. یون اوک وویل دا خو ناممکنه ده. حکیم وویل ما ډیر فکر وکړ، بس همدا یو علاج لري. یون وک په هغه شپه په بستر کې لټ پلټ اوښته او په دې باره کې فکر کاوه چې د ژوندي پړانګ برید به له کومه کوي. سپی د چاود مهال و چې له کټه راپاڅېده. یوه کاسه وریجې یې راواخیستې، یو څو غوښه یې ورباندې کېښوده. غلې له کوره ووته. د غره په ډډه کې د یوه غار خواته چې خلکو ویل یو پړانګ پکې اوسي ورتاو شوه. ریګ اخیستې وه. زړه یې په ټټر کې نه ځایېده، لکه پښې چې خپلې نه وي. کېناسته، په خاپوړو روانه شوه. ژامې یې له ویرې په یو بل پورې نښتې وې. ښه وړاندې لاړه او غار ته نږدې یې په وښو باندې ډکه کاسه په کراره کېښوده او بیا چې څومره ممکنه وه هغومره غلې او چټکه راستنه شوه. په سبا سهار یې سپی د چاود مهال د وریژو یو بله ډکه کاسه چې په سر یې غوښه ایښې وه راواخیستله. د غار په لور وخوځېده. دې ولیدل چې پرونۍ کاسه تشه ده. تشه یې راوچته کړه او په ځای یې ډکه کاسه کېښوده. کرار کرار بې له دې چې د پښو آواز یې واورېدل شي او د ژویو پام ور واوړي راستنه شوه. میاشتې تېرې شوې او دې هر سهار ډکې کاسې یوړې تشې راوړې، خو د خدای فضل و پړانګ یې ونه لید. البته د پښو له خاپونو پوهېده چې ډکه کاسه پړانګ تشه وي. بالاخره یو ځل داسې وشول چې کله یې کاسه کېښوده د پړانګ سر یې ولید چې له غاره راښکاره شو. دې سترګې ښکته واچولې. کاسه یې د تشي هغې په ځای باندې کراره کېښوده. څو اونۍ وروسته یې پام شول چې پړانګ د هغې له راتلو سره سم له غاره راوځي. او دې که څه هم د هغه برید په کار و، خو د خدای رحم و کرم و هغه مخکې نه راته. یوه بله میاشت تېره شوه. نور به نو چې دا راتله، پړانګ به د تشې کاسې څنګ ته ولاړ و. چې دې به ډکه کاسه د تشې هغې په ځای کېښودله، د پړانګ د بدن په بوی به یې سپږمې ډکې شوې. یون اوک چې به د پړانګ د ماشومانو غوندې شوخ کاته سترګو ته ودرول، په زړه کې به ورتېر شول چې که څوک ورسره وپېژني بیا دومره بد ځناور نه دی. بل ځل چې راغله، پړانګ ته یې ځغلنده نظر وکړ او ورپامې شول چې له یوې ورځې تر بلې پورې د ویښتو ډېر ښکلی سوربخون پد پروت دی. اونۍ لا نه وه تېره چې پړانګ پرېښوده چې په سر باندې یې سوکه لاس را تېر کړي او دی د کور د پیشو غوندې ملالندې کړي او خرهارې شي. یون اوک پوه شوه چې نور نو د برید د ترلاسه کولو وخت راغلی دی. په راتلونکي سپی د چاودې یو کوچنی چاکو ورسره واخیست او د نوي کاسې له ایښودلو وروسته یې ورو وویل زما پړانګه، د برید یو ویښته به دې راکړې. دې په یوه لاس پړانګ نازاوه او په بل لاس یې د سترګو په رپ کې د هغه یو برید غوڅ کړ. یون اوک رانیغه شوه، په خوشامندو یو بننه ورنه وکړه او د وروستي ځل لپاره ځینې لاړه. په یون اوک باندې راتلونکې شپه بیخي نه تېرېده. بیړه یوه چې لمر څېره ووهي، میړه یې د وریژو پټو ته روان شي او دا د پړانګ برید تر حکیمه پورې ورسوي. چې څنګه سهار شو او میړه یې د وریژو پټو ته روان شو، یون اوک د حکیم په لور وخوځېده او چې په هغه یې سترګې ولګېدې، له لرې آواز ورباندې وکړ د پړانګ برید مې درته راوړی دی. یون اوک ټوله کیسه ورته وکړه چې څنګه یې په تېرو شپږو میاشتو کې پړانګ ملګری کړ او هغه بالاخره اجازه ورکړه چې یو برید یې غوڅ شي. دې خپله کیسه په ویاړ او خوشحالۍ سره وکړه او بیا یې مټ پرانیست، برید یې حکیم ته ونیو. حکیم ویښته واړه واړه ځان یې ډاډه کړ چې یون اوک په رښتیا د ژوندي پړانګ برید راوړی دی. هله راپاڅېد، برید یې ورته واچوه او یون اوک ته یې وویل ته د پړانګ برید ته هیڅ ضرورت نه لرې. برید د سترګو په رپ کې پوپنه شو. دغه وخت حکیم یون اوک ته چې حیران حیران یې ورته کتل وویل یون اوک، ده راته ووایه چې سړی ډیر وحشي وي که پړانګ. که یو وحشي ځناور ستا صبر او حوصلې ته تسلیمیږي، څه فکر کوې یو انسان به درته غاړه کې نږدي؟ یون اوک غلی وه، ځواب یې نه درلود. حکیم ورته وویل ته نور هیڅ مشکل نه لري، کور ته بېغمه ځه. یون وک را پاڅېده، میړه او پړانګې په ذهن کې سره پرتله کړل او دې نتیجې ته ورسېده چې د میړه خپلول ورته مشکل نه دي.
ځوان شاعر شفیق الله رنځور له شپږو کلونو راهیسې شاعري کوي. نوموړی وایي کمی شاعري چاپ کړم نو درې ټولګي کېږي، خو چاپ ته یې زړه نشم ښه کولی. دا چې ښاغلی رنځور ولې خپل شعرونه نه چاپوي، راځئ دې مرکې ته به غوږ شو چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړې ده.
د ازادۍ راډیو د ادبي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د سویل ختیځون په ادبي حلقو کې او د شعر په مینوالو کې به ډیر کم داسې کسان وي چې شفیق الله رنځور نه پیژني، خو د بشپړ معرفت لپاره په خپل شفیق الله رنځور ته مایک سپارو چې د خپل ځان را معرفي کړي. رنځور صاحب
سلامونه او نیکی پیرزویانې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. شفیق الله رنځور د پکتیا ولایت سیدکرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم او پیلن په ګردیز کې استوګن یم. تر دولسمه مې زده کړې کړې دي او یو نیم شعر هم لیکم.
ډېره مننه. تاسې راته وایي دغه معمول پوښتنه به اول وکړو چې څومره وخت کېږي شعر لیکئ؟
د کلو معلومات مې نه ورته چې څو کاله به کېږي، خو د مکتب په اووم سیم کې به وم، اووم سیم شپږم سیم دوره به وځي. پښتو مضمون سره مې خاصه علاقه لرله د شعر له وجې، نو هغه ورځ به ماته ډېره بیا په زړه پورې وڅي. په کومه ورځ به موږ د شعر درس لاره، ډېرې مینې له وجې، د ډېرې مطالعې له وجې به مې یو نیم شعر هم ولیکه. هلته هم شعر نه و، بیا ما د شعر هغه خیالات به د شعر وپکې. نو شاوخوا یا فکر کوم شپږ کاله شاوخوا به کېږي اووه کاله شعر لیکم.
تاسو شعر لیکئ، د شعر په اړه د مطالعه خبره دې هم وکړه، څه ډول شعرونه مطالعه کوي؟
خپل د ساده شعر سره ډېره مینه لرم، چې ساده الفاظو لیکل سوی وي. په سر کې مې د رحمان بابا کتابونه ډېر مطالعه کول، هغه کلیات به راسره و، هر وخت به مې هغه مطالعه کوو. مخکې خو ډېر کتابونه به هم نه وو، بابرزي صاحب کتاب و، دا به مې مطالعه کوو. وروسته درویش دورانی، کوزې پښتونخوا، عمر دراز، مروت درد صاحب، دا شاعری زه ډېره مطالعه کوم.
مننه. ته یو خپل غزل کې راته ووایه په دا پیل کې سې اورېدونکو سره شریک کو، سې هغه ادبي تندې پې خړو سې.
غزل څلور بیته دی وایي: دومره اندېښنه او زما خوار وجود، بس خو راته ټولې د بیمار وجود، ساوی د هوس ترېنه وتلې دي، ساوی د هوس ترېنه وتلې دي، خدای خبر چې نور مشي په کار وجود. سل قدمه سل ځای د مکړه ما، نور نو وړلی نه شم په لار وجود، او بیا خلق را ټول د خار وختون کې دي، بیا مړه اخیستای دی د خار وجود.
وا ډیر ښایسته. رنځور صاحب، د شعر په اړه معمولا ویلې کیږي چې له مینې پیدا کیږي، څنګه ته خمین سوی نه؟
مینه انسان چې مینه ونه لري، فکر کوم هغه ته موږ انسان نه سو ویلی. انسان باید مینه ولري، خو هغه مینه چې هغه لارې لارې ده. زه چې د مینه لرمه، خو هغه مینه چې د ډېرو په زړو کې دا بیا ما سره نشته.
مننه. خیر سي. دا هم راته وایي سي په دې ځوانانو کې شهرت شاعري وژني، دا خبره تاسو څومره درک کړې ده؟ یا ځانګړي ډول پکتیا کې ځینې شاعران داسې اوسې ډېر شهرت ته ورسېدل ولې شاعري خراب سوترې، ستاسو درک څه دی؟
کېدای سي دا پښتنه وروسته تا خپل هم کړې وای، چې د کتاب په باره کې دې هم پښتنه را کړې وای. یما خپل اوس کتاب نه ده چاپ سوی، وجه چې ده چې زه کتابخانې ته کله لاړ سم، نو هغه کتاب زه اخلم چې د ما ذوق مطابق وي، او زه ووایم، مطالعه کوم، تر اخره یې ولولم، او هغه څه چې زه غواړم په کې وي. نو که ته خپله مثال دغسې ډېر شاعران کتابخانې ته لاړ سي، نو کتابونه په زرهاو ایښي وي، خو یا یو کتاب موږ اخلو، یا دوه، داسې نه چې ډېر، یا د اقتصادي ستونزو له هغه نه. که کتاب ډېر ښکلی وي، د یو چا نه پیسې هم قرضوو اخلو یې چې ډېر ښه کتاب راغلی، خو مګر هغه کتابونه چې ما خپله لیدلی دي چې کتابخانو کې په کلو کلو ایښي دي، او شاعر خاص د خپل شهرت لپاره چاپ کړي دي، نو وجه به دا وي چې هغه خاص د خپل شهرت لپاره کتاب چاپ کړی دی یا د خپل شهرت لپاره شاعري کوي نو اورست آینده خنه ده.
یعنی تاسو وایئ چې د شهرت لپاره کړې شاعري په لوستو نه ارزي؟
فکر کوم نه ارزي.
یو غزل بل هم راته وایي د اورېدونکو د شعر مینه لا هم ماته سي.
یو غزل ته وایي د دې واړو کاروبار ماته معلوم دی، هر وګړی د دې ښار ماته معلوم دی، او که هر څومره سخت وبولې منم یې، په ما تیر د انتظار ماته معلوم دی، او هر قدم ډیر په احتیاط اقدم چې درځمه، د میږي هم اوس آزار ماته معلوم دی، او هر یو کاڼی په وینو باندې سور د یخ د دې وطن سینګار ماته معلوم دی، او ما رنځور ورته ځایونه زړه کې خوښ دي، ستا د واړو بڼو شمار ماته معلوم دی.
تاسو مخکې خپله هم اشاره ورته وکړه، ولې کتاب نه ده چاپ کړی یا څومره شاعري لري تر اوسه پورې؟ د کتاب ده
شاعري خو که کتاب په برخو یې وویشو تقریبا درې کتاب هم کېدای شي ترې جوړ شي، خو ملګري هم ډېره غوښتنه کوي چې کتاب چاپ کا، زه وایم چې ما کتاب هم کېدای شي کتابخانو کې داسې پاتې شي لکه څه وینم چې ډېر کلونه کېږي کتاب په کتابخانه کې یخی وي او څوک یې نه اخلي.
وجه څه شی بولي؟
وجه دا ده چې خلک یې نه خوښوي. خلک هغه شاعري خوښوي چې د خلکو لپاره وي، داسې نه چې خاص د شهرت لپاره لیکل شوي.
تاسو خو ښه ماشاءالله ښه شاعري کوئ، بیا زړه نا زړه اکثر لیکوال یا شاعران همداسې چې هغوی د خپل کتاب چاپ ته ډېر بیړه نه ورکوي.
وایي خبره له خبرو پیدا کېږي. ډېر ملګري نږدې ملګري هم د کتابونه چاپ شوي دي، نو که یو مجلس کې ډېر وخت سره ناست یو، هغه خپله دا خبره کوي که یاره زه دومره پوهېدلی چې دا کتاب ما ته دومره تاوان رسوي، ما به هیڅکله دا کتاب نه و چاپ کړی، ځکه د هغه شاعري مخکې ډېره کمزورې شاعري کې کتاب چاپ شوی وي، اوس ماشاءالله د هغوی شاعري ښه سوی وي، نو خلکو هغه په ډېر کمزورې شاعر باندې پېژندلی وي، خو مګر اوس یې شاعري ښه وي.
ښه، یو بل غزل هم راته ووایي.
ګران دی په ما یو سړی ګران، په زوره چغې وهم، بل داسې نه دی په ما ګران، په زوره چغې وهم، او دا مې غربت دی چې تل سوله رانه کرکه کوي لکه زخمی افغانستان، په زوره چغې وهم، او ما په ډېر کم عمر کې خپله مور له لاسه ورکړه، غږ په ما نشته د قربان، په زوره چغې وهم، مغرور یې وګوره نن رنګ ته خو مې ښه وګوره، خپله چې وګورم خپل ځان، په زوره چغې وهم، او په ما رنځور کې اوس یو دا نوی عادت ته پیدا، کله چې وکړم ډېر خفګان، په زوره چغې وهم.
ډېرې چغې دي کړې دي په دې شعر کې. یو بل غزل هم راته وایي چې اورېدونکي له مینې نه خوند وایي.
دا په مینې ته وي فکر کوم، څومره په هوس تر غاړې وځم، څومره په هوس تر غاړې وځم، ډېره موده پس تر غاړې وځم، او ته د لاس په راکړه خوشحالېږې ډېر، زه تر خپله وس څو لحظې د زړه پسې خپل زړه نیسم، څه چې کېږي بس تر غاړې وځم، او ته که راته یو ځلې راغاړې وځې، زه به یو پلس غاړې وځم.
ډېره مننه رنځور صاحب. دا راته ووایه چې یو شاعر که غواړي چې خپل شعر لا هم ښکلی کړي، څه ډول مطالعه باید وکړي؟
هغه څه چې د ده په ذوق مطابق مطالعه وي، داسې نه چې مثال یو ته ماته ویې یا بل څوک ماته ویې چې یاره پلانای ډېره ښه شاعري کوي، یا پلانای کتاب مطالعه کوي، د پلانی شاعر کتاب مطالعه کا، فکر کوم و کتاب دی پیچلی کتاب باید سړی مطالعه کړي، خو د ذوق مطابق مطالعه چې وي هغه په خیال باندې ښه اغېز لري. فکر کوم مطالعه د ښه شعر لیکلو همدا مطالعه د ښهوالي سبب ګرځي.
څه پلان لري په راتلونکي کې؟ آیا شعري ټولګې چاپ کړي په نږدې وخت کې، نه یې چاپ کړي، یا د شعر لیکلو تر څنګ نثر په برخه کې کوم کار ته خو ارادې نه لري؟
نثر کې ما خپله لنډې کیسې څه لیکلي دي، ادبي ټوټې مې لیکلي دي. نثر کې داسې خاص مهارت هم ډېر نه لرم، او داسې تکړه هم نه یم، په ځان هم دومره باور نه لرم چې آیا د ما نثر به څه ډول وي، کیسه به ادبي ټوټې مې څه لیکلي یا به څه ډول وي، خو کیسې مې کله کله کره کتنې ته مخکې کړي دي، کره کتنې پسې کړي دي، او د شاعري د کتاب په باره کې چې خپله مې زړه تر څوک به نه یې پیچکالي، څوک نه پرې پازوي.
مننه. تاسو یو وروستیو کې خپل پیغام تر څنګ دوه غزلې هم راته ووایي.
پیغام څه ویم؟ پیغام کې خاص دومره به ووایم چې زه ډېر ملګرو ته دا خبره کوم چې موږ اکثر اوس دا یو رواج فکر کوم ګرځېدلې که په یو ځای کې ملګري راټول سي نو د افغانستان په حالاتو ډېر خلک غږېږي چې افغانستان داسې ده او هغه رقم ده او باید داسې وسي. نو د هر چا نه ډېر هچا خبر ده سیاست پوه جوړ سوی ده. زه فکر کوم چې دا د هر افغان او د هر ځوان دا باید ځان ګرم وبولي چې دا خپل هم باید د افغانستان لپاره کار وکړي چې سولې لپاره یې باید کار وکړي. د افغانستان د آیندې سوچ باید یو احساس ولري چې زه هم د دغه وطن وګړی یم زه باید څه ډول احساس ولرم داسې نه چې موږ د خپل څه چې په زړه کې لرو دا په بل وروتپو. سولې ته مې یو شعر لیکلی ډېر پخوانی یم خو په ذهن کې مې دغه به ویم وایي هغه داسې خوا ته راشي لکه سوله هرې خوا ته مې رڼا شي لکه سوله په هغې د بختور کور ودانېږي په نصیب کې به د چا شي لکه سوله زما زړه ګوره زخمی افغانستان دی دا ستا مینه به دوا شي لکه سوله او د هر چا زړه کې که لږ مینه پیدا شي پرې ودانه به دنیا شي لکه سوله او د رنځور څنګ ته کابل په ډول راشي داسې ورکه رانه بیا شي لکه سوله.
رنځور صاحب ته کله کله ترنم هم کوې کوم ترنم نه درته
کوم شعر ترنم کوم لک په ولاړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې لک په ولاړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې مرګی خو حق دی که در نه مړ شوم مرګی خو حق دی که در نه مړ شوم لاګا به ژاړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې زړه کې دې څه ویل رښتیا بوایې زړه کې دې څه ویل رښتیا بوایې چې رانه لاړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې باران چې ووري دعا قبلېږي باران چې ووري دعا قبلېږي کنا مې غواړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې رنځور به جوړ شي طبیب ورکړه رنځور به جوړ شي طبیب ورکړه دا خپلې لاړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې لک په ولاړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې
د شګر سپ بسترګې د شونډو تړم تکو غواړې انتظار کو سکھ من سڑا سمان جن واڑی شور واڑے ستا تد سال دیر پکال کی نراز نا راشلک پستر گوکی میں خوکیا راشلک پستر گوکی میں خوکیا چد دن تن شو گری دڑے وڑی شنا راشلک پستر گوکی میں خوکیا راشلک پستر گوکی میں خوکیا زخم شنډ کې دا د درد پسړي کو کې خوند پرېدا ترخه ترخه لمحه خوږې ښار د جدا جدا زونا یو سیگا چرک بانگرا ترا گور زڑے چوینا راشلک پستر گوکی میں خوشا راشلک پستر گوکی میں خوشا